سلام د ازادۍ رادیو مزګرنې خبری مجلې ته خراغلست تخ پرونه په خبرونو پیلو پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینې وایي د طالبانو حکومت هغه ته اجازه نه ورکوي چې له هیواده بهر ووزي. ښاغلي کرزی ته یوې نږدې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د جرمني په پلازمینه برلین کې په یوه نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره د ښاغلي کرزی غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. سرچینې زیاته کړه چې طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له پایله تر اوسه روسیې او هند او اوس جرمني ته د سفر لپاره د ښاغلي کرزی غوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه کړې. حامد کرزی د پخوانی دولت د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د پخوانی نظام جکپوړي چارواکي دي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې دي، خو عبدالله او مسلم یار مخکې له دې بهر ته سفرونه کړي. په پکتیا کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې دوه ماشومان د هوان د یوې زړې مرمۍ په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پکتیا امنیه قمندانې په یوه خبرپانه کې ویلي چې چاودنه د ځاځي اریوب په مریخیلو سیمه کې هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د هوان مرمۍ ته اور واچاو. بیان زیاتوي چې ټپي ماشومان روغتون ته لیږدول شوي دي. زړې مرمۍ او ناچاودې مهمات او ماینونه له نږدې څلورو لسیزو راهیسې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پاتې دي او وخت ناوخت ناوړه پېښې رامنځته کوي. د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې له انګلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبه روانه ده. د لوبې په لومړۍ پاړۍ کې افغانستان په شلو اوورونو کې سیالې لوبډلې ته د 111 منډو هدف وټاکه. دا شیبه لوبه روانه ده او انګلند په لسو اوورونو کې 12 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلی دي. د همدې لوبو په لړۍ کې مخکې تر دې نیوزیلند استرالیا ته د 90 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اوکراین د انرژۍ تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ییز چارواکي وایي په اودسا، کروو، وهرات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همداراز په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپور ورکړل شوی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرمک پر خپله ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللی دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې لخوا د ایراني ډرونونو د کارولو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته یې کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید 136 په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو حملې کوي. دا ډرونونه د هدف پر لور الوزي او چوي. ایران او روسیې دواړو دا تورونه رد کړي دي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې افغانستان نن د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د انګلند پر وړاندې لوبه کوي.
نن افغان اتلان پر نړیوال سټیج لوبیږي. د دې لوبې له جریانه به زه صفی الله ستانکزی تاسو درانه اوریدونکي خبر کړم.
په نورو موضوعاتو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشر په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي.
د میدان وردګو، غزنی او پکتیکا اوسیدونکي د بشري مرستو په ویش کې د عدالت غوښتنه کوي.
دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دي کار وکړي. په دې سره به د هیواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
په نورستان کې د یونیسف په مالی مرسته د پاکو اوبو د رغونې پروژه پیل شوې.
اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته او دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوي نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دوی هم ډېر خوښ یو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وړاندې په خبرونه کې به قدرمن اوریدونکو واوري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنه ښودلې او له نړیوالو غوښتنې دي چې طالبانو باندې فشار راوړي څو د بشري حقوقو د رعایت په برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي. خو لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، د شبه د افغانستان او انګلند ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دا لوبه د نړیوال جام د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړۍ کې ترسره کیږي. افغانستان انګلند ته د 112 منډو هدف ټاکلی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره زما همکار صفی الله ستانکزی د شبه په سټوډیو کې راسره دی او ترې غواړم چې تاسو ته د دې مسابقې د دې مهمې مسابقې په اړه جزئیات وړاندې کړي.
بلې، مننه تکل صاحب. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه څنګه چې تاسو ویل، نن 112 منډې هدف وټاکه. دمګړی انګلستان بیټنګ کوي او غواړي چې دغه هدف ته ورسیږي. د انګلستان درې لوبغاړي سوځېدلي دي، 15 منډې کړي دي، البته 11 اوور هم ختم شوي دي. په دې ترتیب انګلستان په 55 بالونو د دغې لوبې د ګټلو لپاره، البته اوس 55 ول 40 منډو ته ضرورت لري او باید 40 منډې وکړي چې له افغانستان دغه لوبه وګټي. خو داسې ښکاري چې د افغانستان ورو تو پچونکو د انګلستان هغه چټکتیا لږ څه راورو کړله. تر هغې لاغې ډلې محمد نبی بالنګ وکړه چې وی کولی شول د انګلستان تکړه لوبغاړی بن سټوکس چې آل راونډر دی هغه آوټ کړي. او تر هغه مخکې فرید احمد او فضل حق فاروقي دوه اوپنران جاس بتلر او الکس هیلز سوځولي وو. د افغانستان بل ورو بالر یا سپینر راشد خان هم ښه لیدلی، تر دې دمه په دوه اوورونو کې یوازې 10 منډې ورکړي دي چې ډیر ښه ثابت شوی د افغانستان لپاره. مجیب الرحمن بیا کومه وکټ نه ده اخیستی، په دریو اوورونو کې 10 منډې ورکړي. مجیب یو اوور بل لري او محمد نبی تازه راغلی او چې دی به د افغانستان لپاره لوبې کوي. فرید احمد ملک هم یو اوور کې 9 منډې ورکړي او یو لوبغاړی سوځولی دی. دمګړی د انګلستان منډې 68 شوي دي، 12 اوور پیلېږي، درې لوبغاړي سوځېدلي.
مننه سنګزای صاحب، مخکې له دې چې تاسو اولاړ شئ، یو وروستۍ پوښتنه هم چې شاید د اوریدونکو لپاره هم په زړه پورې وي. افغانستان ډېرې کمې منډې کړې، 112 د انګلستان غوندې لویې لوبډلې لپاره د ډېرو په نظر ډېر وړوکی یا کوچنی ټارګیټ دی. که دا لوبه افغانستان بایلي، راتلونکي کې د پرمختګ چانس یې شته که کمیږي؟
د افغانستان گروپی داور کې ل دغه لوبي نه پرته سلور نور لوبي هم لري، شغه بل نیوزیلند، ل ایرلند، سریلانکا او کوربا استرالیا سره وي. یعنی په 15 لوبو کې دی وی لوبي بایلل ډیر مهم نه دي، ځکه چې دغه 15 واړه ټیمونه سره لوبيږي. هاري او 15 لوبي کوي په گروپی داور کې، او د دوی هغه کوم مترا ټیمونه چې دی هغه بیا بل اخره دویم پړاو ته وزي. یو لوبه غټل او بایلل څه نوي، مګر مهمه ده چې راتلونکو لوبو ته افغانستان پام وساتي او داسې نه چې ام دغه تهداب دی ماته ورته پاتې شي او بالاخره نورې لوبې هم نشي ګټه. مګر د افغانستان په ګروپ کې آیرلند او سریلانکا هم شته چې افغانستان ممکن دغه په وړاندې ډیر ښه وځلیږي، ځکه چې هم سریلانکا مات کړی مخکې او هم آیرلند. خو دغه درې نور پاتې ټیمونه چې دي، نن انګلستان او تر هغه وروسته نیوزیلند او استرالیا دي، د دوی په وړاندې به د افغانستان لپاره سخت وي چې لوبې وګټي، ځکه چې شرایط داسې دي چې د دوی ډیر تیز او چټک بالران دی او د افغانستان بیټسمینان د چټکو بالرانو په وړاندې ښه نه دي ثابت شوي. لکه څنګه چې نن وښودل شوله، سام کرن د انګلستان چپ بالر چې په چپ لاس بال کوي او ډیر تیز بال کوي، هغه 15 وکټې واخیستلې دی افغانستان.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د نننۍ لوبې په اړه، چې البته له انګلند سره په نړیوال جام کې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې روانه ده. تاسو د ستانکزی د زما د همکار صفی الله ستانکزی راپور واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. فایق چې اوس مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر دی. د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سرو نیونو، شکنجې او وژن طالبان تورن وبلل. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. ښاغلی فائق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. فائق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سر نیونو، شکنجه او وژنو تورن کړل او زیاته کړه. معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بېله محاکمې د جنگي اسیرانو په توګه وژل کیږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي. افغان نجونې او ښځې په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حذفېږي. له یو کال زیات وخت وشو چې د نجونو ثانوي ښوونځي تړل شوي. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو زورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغېزمن کړی. په زور د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نورو ازادیو مخنیوی کړی او د محدودیتونو دا نوملړ ډېر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاچ خونیز مرکز او په هزارګانو هدفمندو بریدونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا ډول بریدونه خی چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ډول سرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. خغلی مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړي چې باندې دي پروپاګند جوړي او یو نو د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلی وخت نه لري مګر دوه.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فائق داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقوقو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې خزي چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو روښانه ول شوې وي ورسره تاوتریخواله او بد چلند شوی. ترڅنګي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبه په ورځ له ټولو خکېلو لوري وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بنټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده.
داسې مهال چې تروسه په کابل کې پر کاج خوانیز مرکز د بریټ مسؤلیت چې 55 تنه پکې ووژل شول هیڅ ویډلې نه د منلای طالبان ادعا کوي چې هغه داعش وسلوالي چې په دې بریټ کې لاس درلود وژلې دي. طالب چارواکي وایي د عملیات د کابل په ختیځ او اتمه امنیتي حوزه کې کړی او په پیل کې دوه تنه داعشان هم نیول شوي او شپږ وژل شوي دي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال امید ظهیر مل راکوي.
به حادثه مجروح شوم او چشم از دست دادم.
فاطمه امیری په کاچ خونیز مرکز د بریټ په پایله کې ټپی شو. هغه په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې ویلي سترګې، غوږ او ژامې په دې بریټ کې زیانمن شوې او له همدې امله نه توانېدلې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. هغه په دې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د درملنې لپاره یې مرسته وکړي. خدا سم حال چې د دې بریټ مسولیت هیڅ یو دلیل نه دی منلې. طالبانو د حمله د داشکار بلل د کابل په دشتي برچی کې په کاج خونیز مرکز بریټ کې چې د تل پاتم انې ټو شو لک تر لګه 55 تنه وژل شو چې اکثریت یې ځوانین جوني وي. د دې بریټ ټول قربانیان هغه څوک چې په کاج خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې سوال او یو کاپی ازادي رادیو ته را رسیدلې ادعا کړې چې د دې پیښې عاملین داعش وسلوالي نیولې او وژلې دي. په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې دوه تنه داعشیان پکې ژوندې ونیول شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمی حوزې اړوند کې د داعش وسلوالي او پټنځای کشف او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش شپږ تنه ووژل شول. خو له دې پیښې د قربانیانو له ډلې د یو د کورنۍ غړي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي راپور کې خپور شي د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا ادعا چې وایې په کاچ خونیز مرکز داعش
ډلې بریت کړی هیڅوک نه مني. په کاچ خونیز مرکز د بریت مسؤلیت دایش ډلې نه دی منلی. نو څه ډول ویلی شو چې دا کار دایش کړی؟ شاید په هغو کسانو یې عملیات کړی وي چې کومه بله ګناه یې کړی وي، او اوس وایي هغه کسان وو چې په کاچ خونیز مرکز یې بریت کړی و.
که څام طالب چارواکی ته لیدا کوي چې امنیت بشپړ خوندې کړي، خو په کاچ خونیز مرکز وزیر اکبر خان چماته یو شمیر نور سیمو کې ورستی بریدونو د دا داوا تر پختنې لاندې راوستي. د مخکنی حکومت یو نظامی چارواکی چې نه غواړي نومي راپور کې خپور شوای، طالبان د قانون او یو قوي نظام په نشټون کې د امنیت راوستو توان نه لري.
طالبان خودشان زمينه سازي میکنن کې فضا به
طالبان دې ته زمينه برابروي چې د قانون په نشټون کې خپل حکومت مخته یوسي. دوی په خپل واک کې نه دي او نشي کولای امنیت راولي.
که څه هم طالبانو د امنیت راوستو په نوم په ټول کابل او نږدې ولایتونو کې کور په کور تلاشي وکړه، خو بیا هم لا تر اوسه خلک خوندي نه دي. د نامنیو او په کابل کې د روسي نښتو په اړه مو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نوی افغانی بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته وړاندې شي. سره له دې چې د افغانستان بانک ویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خبر پانه کې ویل شوي چې د زړو بانک نوټونو د ټولولو بهیر به د شته کړنلارې له مخې پیل کړي. خلک د نویو بانک نوټونو د ویش په برخه کې نیوکه کوي او وایي چې د دوی لاسرسی ورته ستونزمن دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري بازار ته د نویو بانک نوټونو د راوستلو په اړه خبر ورکول کیږي، خو په اړه جزئیات نه دي خبره شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تازه په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بانک نوټونو د راوړلو بهیر به ژر افغانستان ته پیل شي. موږ هڅه وکړه چې د دغو بانک نوټونو د شمیر په اړه او د غشان چې کله به افغانستان ته راوړل کیږي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې بانک ویان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د جمهوریت پر مهال د افغانستان بانک پخوانی سر پرست وحید نوشیر هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې نوې بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. لدې سره خو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست بیا په یوه مجازي ناست کې ویلي، امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړي چې یوې د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وچی د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. ویست ویلي چې ډیر ژر به کابل ته د افغاني نوي بانک نوټونه ورسیږي. هغه معلومات چې ازادي راډیو تر لاسه کړي دغه نوي بانک نوټونه هوکړه د جمهوریت پر مهال نږدې 3 کال وړاندې له یو پولندي کمپني سره شوی و. د معلوماتو لمخې هغه مهال د دې پیسو مقدار شاوخوا 100 میلیارد افغاني ویل شوی و. دا چې په تیرو 3 کلونو کې ولې دغه پیسې نوي چاپ شوی و افغانستان ته نوي را لګل شوی، د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې کورونا او لحاغي ورسته د جمهوریت په ورستیو کې په دننه بانک اختلافات خودل شوی. ازادي راډیو تر لګل شوی معلومات کې دا هم ویل شوی چې په نوي بانک نوټونو کې لسکون شلګون 50 او سلګون نوټونه شامل دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دغه ګام ته بیا سره لدی چې وشمیر خلک خوختي خو نیوکی هم لري. د کابل ښار اوسیدونکو وای نوي بانک نوټونه ته د خلکو لاسرسي سخت دی. روح الله او قریب
دا یو نیک او غوړ اقدام دی، خو په دې صورت چې د خو په سیر د سیو کارونه شي چې نوي بانک نوټونه مغه په لوړه کچا صرفانو ته ورکړل شي، بیا وایي په خلکو باندې وویشي چې دا منفی پایلې لري.
دا چې د افغانستان بانک غواړي چې نوې پیسې په بازارونو کې راوویشي ډېر خوشاله یو، ځکه چې د موږ راکړه ورکړه په بازارونو کې ټول په زړې پیسې کېږي او ځینې دکانداران زموږ پیسې نه اخلي، وایي چې پیسې زړې سوي او د چالش وړ نه دی چې دا پیسې به په بازارونو کې راځي که نه راځي.
په داسې حال کې چې د دې نویو بانک نوټونو په اړه مسؤولو چارواکو تر اوسه معلومات نه دي وړاندې کړي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په خبره کړې خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي چې د پیسو د زړېدو او همدارس د ساتنې په برخه کې جدي پام وکړي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو د شپه ورزو نړیوالو مسایلو ته. اوکراینی ځواکونو په جنوبي سیمه خرسون کې چې په غیر قانوني ډول د روسیې لخوا اشغال شوی، د روسیې د پاوز پر سنگرونو د توغندیو حمله کړي. اوکراین ظاهرا پر خرسون د بشپړې حمله د چمتووالي په لړ کې د دنیپرو سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دفتر وایي 88 استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 515 استوګنځي په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زلنسکي د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پوځ دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تیره شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه شوړتیا شولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوي دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قوماندې ویان دی ناتالیا هیومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرز بندیز پر مهال سوي او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرز بندیز د ملکي مرجوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی. ناتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او واستوګنځیو حملې نه کوي. د اوکراین حملې د دې سبب سوي چې انتونیفسکی پل له کاره ولویږي او روسي چارواکي مجبوره سي چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کښتیو لارې او موقتي پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبری مجلې د برخې تکراغلست په غزنی کې او همداراز په میدان وردګو او پکتیکا کې خلک شکایت کوي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې او د خیریه مؤسسو مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال یو راپور برابر کړی چې په څو شیبو کې به تاسو ته وړاندې شي. خو له هغه مخکې د نورستان پر لور، په نورستان کې د یونیسف په مالی مرسته 2340 کورنیو ته د څښلو د پاکو اوبو د رسولو د پروژو چارې پیل شوي چې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده. دغه پروژې د ماشومانو د ملاتړ د صندوق لخوا د 30 میلیون افغانیو په مالی لګښت جوړیږي. جزئیات یې د ازادۍ راډیو خبریال اوروي.
په نورستان کې طالبان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون په ګډونی په کامدیش برګی مټال واما نورګرام او دواب ولسوالیو کې د یونیسف لخوا د 30 میلیون افغانیو پر لګښت زرګونه کورنۍ خونځي او یو روغتي مرکز ته د سخلو پاکو بود رسولو پر شبکو کار پیل کړی دی.
د نورستان ولایت مرکز کانتیوا درې په پایوکابات او پسل واما ولسوالی اکټبن کامدیش ولسوالی بازګل او برمنډګل برګی مټال ولسوالی شدګل نورګرام ولسوالی بګی او تروټ او دواب ولسوالی لالکندو کلیو کې د پاکو اوبو شبکو چارې پیل شوې. څلورو میاشتو په موده کې به یادې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغو پروژو په بشپړېدو سره به په ټوله کې 2340 کورنیو ترڅنګ و خوانځي او یو تیروختیای مرکز ته هم پاکي برابر شي.
د سیمه اوسیدونکو وای وس مهال لری پروتو خوړونو او چینو ککړی او براوړي چې ډیرې وختونه د ناروغي او سبب کیږي. اوسې چې کورونو ته د پاکو بو پایپونه غزول کیږي پری خوختي د برګی مټال ولسوالۍ د شودګل کلی اوسیدونکو قاری محمود
او دلته مونږ اوس پورې ډیر مشکلاتونو سره اخته او د نلدوانی او د کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوی نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه گذاری کړي دیونه هم ډیر خوښ یو او ورته دغه سی پروژې ورنه وختنه کو چې لا د سی پروژې مونږ د لپاره تطبیق شو.
د نورستان په یادو سیمو کې 2340 کورنیو ته د سخلو پاکو اوبو رسولو پروګرام په داسې حال کې پلی کیږي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د یاد ولایت په زیاتو ساحو کې اوبه ککړې شوي او له امله په سلګونه کسان د کولورا پر ناروغۍ اخته شوي وو. خو د دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست چارواکي بیا وایي کوخخ کوي چې پاتو کلو ته هم دغه سانتیوي برابرې کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله ورې قدر من اوریدونکو، ځینې راپورونه چې مخکې موږ په خبرونه کې اعلان کړي وو متاسفانه د وخت د کمښت له کبله نشو خبرولی، خو څه چې پاتې دي ستاسو پام اوریدو ته راګرځوم. په غزنی کې د ځوانانو د اقتصادي هڅونې په موخه یو سیمینار جوړ شوی دی. د دغه تشویقي سیمینار موخه د هغو ځوانانو هڅول و چې له پوهنتونونو څخه فارغېږي او بیکاره ګرځي.
اقتصاد ازادي او هیواد پالنه دا د هغه سیمینار سرلیک دی چې تیره ورځ په غزنی کې جوړ سوی و. دا دغه تشویقي سیمینار موخه د هغه ځوانانو هڅول و چې له پوهنتونونو څخه فارغېږي او بیروزګاره ګرځي. دغه سیمینار د پنجشنبې په ورځ د ایلسو موسسې له لورې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون په مرسته جوړ سوی و. محمد عنیف فرزان د دغه موسسې مسؤل دی. نوموړي د سیمینار په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل دوی تر اوسه پورې په لسو ولایتونو کې دغه ډول پروګرامونه پر لار اچولي او دغه پروګرام به په ټول افغانستان کې دوام ومومي.
سیمینار ازادي او اقتصاد.
اقتصاد او ازادي سیمینار په غزنی کې د خاتم النبین پونتون په مرسته د کارونو د پراختیا د ترویج لپاره ترسره شو. تر اوسه پورې د افغانستان په لسو ولایتونو کې دغه پروګرامونه نیول شوي دي چې په هغو کې د افغانستان د ځوانانو لپاره اقتصادي سپارښتنې کیږي، تخنیکی، مانوي او مالی ملاتړ کیږي.
په دغه سیمینار کې د غزنی ولایت کنشمیر محصلانو ګډون کړی وو. هغه خوشی څرګنده کړ چې علمي پوهاوی ورکول کیږي او دوی تشویقیږي چې وکولای سي له خپل تحصیلي رشتې او استعداد څخه ګټه پورته کړي. زهرا هدفمن هم دلته راغلې وه. دا په غزنی کې له یو شخصي پوهنتون څخه فارغه خو اوس بیروزګاره ده. اغلې زهرا دا ډول پروګرامونه او سیمینارونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره ګټور ګڼي او وایي ځوانان ښه هڅولی او د کار زمینه ورته برابرولی سي. نوموړی وایي موږ او تاسو وینو چې په اوسني وخت کې ډیری ځوانان بیروزګاره ګرځي او له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړیږي.
په اوسنی شرایطو کې چې هیڅ کار شتون نه لري او یا ډیر لږ کارونه پیدا کیږي، نو محصلینو ته دا انګیزه ورکوي چې یا دولتي وظیفې واخلي یا خپل شخصي کار پیل کړي.
په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې په اوسنی وخت کې ډیری کسان له سخت بیکاری څخه کړیږي، خو د دغه کسانو ډیری برخه یې هغه ده چې یا خو په تیر جمهوري نظام کې په دولتي دندو بوخت و چې اوس بیکاره سوي او یا هم په دا وروستیو کې له پوهنتونونو څخه فارغ سوي دي.
د ازادۍ راډیو نننۍ مخمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره وو. د ازادۍ راډیو وروستۍ نیم ساته خبری مجله په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې
د غور ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم. نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دی ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کې شي یا دا نور غټو خلکو کې شي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دی خوار غریب ته ورکي.
ورورزه د یلمند څخه خبره کوم. نو انډیواله موږ پښې نه لرو، مایوب یو ته واشه. از موږ مایشه څه رقم نه انډیواله درې درې زره دي، دا بولې دا څه رقم کار دی؟ موږ دا غیره دي موږ خو ځاګه څوک وابري.
زما دا غوښتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دي، دا شان چې نو کې ارزانه سوی وای شو ور پر چارواکو څخه نه مړه. دا غوښتنه ده چې دا شان دي ارزانه، کې دا شان مخې داسې دي خلک لري در په دار دي.
دملا برادر افغان څخه موږ دغه غاړو چې دغه کوچنیان چې الوکان ټپال ټولي د خدان نه کوي چې دوی ټول کې دا ټپال ټولي د ټپال څخه مینه کړی دي. نو بس دا غوښتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولي دا دینو نه نیسي، هغه دا چې کوي هغه دی نیسي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې ټول دغه تاریخ په بدل چې دي خلک مرستې وسره وکړي. حکومت مجاهدین دی وکي اول خپل خود دوی سره دغه غلط نه فهمي کار وکړي چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه. بل شکه چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګ خو خلک دلته ستړي وو ور مخکړي وو ته خارجي پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاين وو هغه غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولا چې د دغه په بدل کې مرسته وتروي کې د دې پر سر باندې وو هر بزګر تورکي
په
هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ څخه او الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې. نو د اسلامي امارت نه مودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرضی ورته زیات ده. نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.